مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ د 2015 کال د ستمبر 9 نیټه د فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې زلبي هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبر نو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د فاټا ځنې مشران وایي چې دوی نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا په اړه د یو بل مسوده جمع کړي ده. نن په خیبر پختونخوا کې سوداګرو اړتال کړي دي او نن د اروپای کمیشن مشر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړي دي. اوسته خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې دوی نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده جمع کړی ده. د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نن مشال ریډیو ته ویلي دي د دې بل هدف دا دی چې د پاکستان په آئین کې 250 ویختمه ماده ختم کړل شي. د قبایلی سیمو اولسته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډي کړل شي. خو د قبایلی سیمو د خیبر یونین په نامه اتحادي نن په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال د فاټا لپاره د وړاندې شوی بل مخالفت کړی دی. ویلي دي چې دوی په اف سی آر قانون او داین په 250 ماده کې د اصلاحاتو په حق کې دي، خو قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره نه شاملوي. نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبریال آفتاب عالم وژل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلومو وسلوالو له خپل کور سره نږدې په ډزو وژلی دی. دا په کراچۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې په خبریالانو دویم برید دی. د دې برید وروسته د خبریالانو اتحادیې د میډیا د کارکوونکو لپاره د زیات امنیت او په سمدستي توګه د مجرمانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د نورو برخو په سیر نن په خیبر پختونخوا کې هم سوداګرو اړتال کړی دی. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو مشر ملک میرعلي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نن د اړتال په مخه په پیښور کې لوی کاروباري مرکزونه تړلي دي او چې حکومت په بانکونو کې په پیسو اېښودو او باسلو د وید هولډینګ ټیکس په نامه چې کوم نوی ټیکس لګولی دی باید هغه بیرته واغستل شي. نوموړي زیاته کړه،
دا ٹیکس دنیا کے چردم نشتا دے دا پارا تاجران دے تا بتا ٹیکس وی دا سرکاری بتا ٹیکس نمونگا دا غوالو چی حکومت دے واپس والی. پہلا شل رزو کے حکومت چکم دے 40 کروڑ اور 90 لاکھ روپے دا خلقو جیبنوں کے نوالی دی دا 0.3% بندے اور حکومت ٹارگیٹ چمونگا اور دلے دے دا 42 کرب روپے دے.
د خبر پختونخوا سوداګران وایي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلی نو په 1 اکتوبر به پلوي احتجاج لاس پوري کړي. بلخو د پاکستان حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نوي ټیکس دا پرېکړه د معیشت ښه کولو لپاره کړې ده. چارواکي وایي چې په خبر ایجنسی کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز مشال لیډیو ته ویلي دي چې د دې دوه کیسونو تصدیق د اسلام آباد د این آی ایچ لیبارټری لخوا هم شوی دی. په دې کې د یو ماشوم تعلق د تهیرا مستق سره دی او د بل تعلق د لواړګي میرداد اخیلو سیمې سره دی. د پاکستان د رینجرز واکونو چارواکي وایي چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو د ډسبندۍ د معاهدې پر خلاف ورزیانو خبرې کوي. د پاکستان د رینجرز واکونو لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان یو 14 رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې د نیو ډیلی 4 ورځنۍ دوره کوي. په دې ډله کې د داخله وزارت، د منشیاتو د مخنیوي ادارې او د سند او پنجاب صوبې رینجرز چارواکي شامل دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي دي چې دواړه هیوادونه به خپل منسي سوداګریزې اړیکې لاخې کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د روانې میاشتې په 4 نیټه په کابل کې له افغان چارواکو سره د تجارتي اړیکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ باور زیاتولو په هدف خبرې کړې دي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې ډېر ژر به افغان چارواکي هم د اسلام آباد دوره وکړي.
جو ہمارے اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
پدی خبریں ہم بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګری زیړی کې لاخي او پراخي کړی. نو پدی لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړیو نه کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګټ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي.
بلخو د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پر ناوخته مشال لیډیو ته ویلي دي ترهګرې په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه نه لیدل کیږي او دوی د ترهګرې په وړاندې د پاکستانی حکومت د رښتینې همکارۍ په تمه دي. د کابل امنیه قمندانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سلک په غاړه په یوه چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د دې قمندانې ویان عبدالله کریمی نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن سهار شوې او پکې یو عام وګړی زخمي شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا د شبرغان سره پل له لویې لارې نه 15 کسان تښتول شوي دي. د جوزجان ولایت د امنیه قمندانې یو مشر عبدالمنان روفي نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا کسان د افغان تپې په سیمه کې نن له غرمې مخکې وسلوالو مخالفینو تښتولي. نن د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود جنکر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړی دی. اروپایي پارلیمان ته په خپلې لومړۍ وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې له مخې به یو 1,60,000 پناه غوښتونکي چې دا مهال په هنګري، یونان او اټلي کې دي، له دغو هیوادونو څخه به د اروپایي اتحادیې نورو غړي هیوادونو ته واستول شي. جنکر وویل د پروګرام له مخې د اروپایي اتحادیې هر یو هیواد ته دا لازمه ده چې یو شمېر پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه د شام وګړو ته به ځای ورکوي. او رسته خبر ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د اټمي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. نن د خامنائي په ویبپاڼه د نوموړي په حواله لیکل شوی دي چې تهران به له واشنګټن سره پر اټمي معاملو یوازې په خاصو وجوهاتو خبرې وکړي او دوی د دې اجازه نه ورکوي چې له امریکا سره به په نورو معاملو خبرې وکړي. د نوموړي دا خبرې له هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلي دي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې اشاره کړی وی چې هیواد یې د شام د کورنۍ جګړې د حل لپاره له امریکا سره خبرو ته تیار دی. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زمو همکارا رابع اکرم خان درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیو خرڅول کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپے او په 1.75 روپے یو یورو په 1.46 روپے او په 1.46 روپے یو ریال په 19.55 روپے او په 19.80 روپے یو درهم په 28.50 روپے خرڅول کیږي او په 28.80 روپے خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.80 روپے او په 1.20 روپے او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 20 او په کوټه کې 20 او 14 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي په آئین کې د بدلون کولو سره د قبایلی سیمو ته بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو. منګ د پښتونخوا سره شاملې دل غواړو په واضح الفاظو کې. منګ غواړو چې سټیپ وایز منګ راشي صوبې ته.
په کراچۍ کې یو خبريال نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې دي. بلخوا خبريالان وایي د داسې پیښو غندنه کوي.
یہ جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں یہ ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ ہیں جن کی شکل نظر نہیں آتی اسکرین پہ، تو یہ کیوں ٹارگٹ ہو رہے ہیں؟ بالعموم خوف پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے.
او پا پیخور کے تاجران نند ٹیکس خلاف احتجاج کبھی
تاجران دیتا بدتا ٹیکس وہی دس واقعی چکم ماتا پہلا شل رزو معلومات دے حکومت چکم دے 40 کروڑ اور 90 لاکھ روپے دخل کو جیبنوں کے نوالے دی دا 0.3% بندے.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په پارلیمنت کې د قبایلی سیمو غړي نن ماسپخین د کمی سملی سیکرټریټ کې د یو ترمیمی بل مسوده جمع کړی ده چې پکې غوښتنه کوي په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون په کولو سره قبایلی سیمو ته بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي. دغه مسوده کې دا هم راغلی چې قبایلی سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره پراخ کړل شي. دوی وایي یا خو د قبایلی سیمې ځان له صوبې شي او یا د هم د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټانا منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی وکړي. نو د دې ترمیمی بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 دی ختم کړی شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپلو سیمو لپاره قانون سازی وکړي. د نوموړي وینا وه چې د فاټانا د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت د بدل کړل شي او قبایلی سیمې دې د وفاق د انتظام پر ځای د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې راوستي شي.
موږ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو، موږ د پختونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې، موږ غواړو چې سټیپ وایز موږ راشو صوبې ته، لکه څنګه چې ریاستي دیر ختم شو او هغه صوبې ته رالو هغه پروینشل ټرایبل ایریا ډیکلیئر شو. پروینشل ټرایبل ایریا کې دایشه ټیکس پکې نشته، هلته فورن ګوډز باندې پابندی نشته، هلته مطلب دا چې کم ریلیف هغه ته ملاو دي ترو پاکستان دا ریلیف شته نه ملاو.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو سینیټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمی بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
ان شاء الله مونږ پر امید یو دا یو ورځ نشول دا عمر سسمه کیسی دي ته کومه پورې مونږ دا شی زله نه وی رسولای نو ان شاء الله دا تحریک به زمونږ جری وي. مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملاو دی په کار دي چې هغه مونږ له ملاو شي.
د یادونه دا چې د آئین آرټیکل 240 تر لاندې په قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وی، همداراز په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملی کیږي چې صدر یې منځوري نوي ورکړي. دا د هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې چې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، اولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، یا د ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو وړاندې واوریدل چې د پارلیمنت کې د قبایلی سیمو استازي خپل سیمو ته د نورو حقوقو ترلاسه کولو لپاره په قانون کې بدلون کول غواړي، او په دې لړ کې نن یو ترمیمی بل مسوده هم جمع کړی ده. تر دې مخکې د پیپلز ګوند په حکومت کې په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د قبایلی سیمو لپاره ځینې اصلاحات منزور کړي وو. آیا دا چې هغه عملی شول او کنه، د قبایلی سیمو لپاره که په قانون کې تبدیلی هم وشي نو په عملی ډول به ولسته څه ګټه ورسیږي؟ په دې اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه تفصیل اورو.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکو مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وايي په نوې مسوده کې د آئین 240 ماده ختمول او ټول ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې لمخه د پیپلز ګوند په واکمن کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په اف سي آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ د باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای، په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په اف سي آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
یعنی عمل در عمل نکیږي. د اف سي آر په کومو نورو دفعاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي، علاقه ای ذمہداري نه وي، کوم ته چې اکی سی اف سي آر ویل کیږي چې پاغه کې دا واجب پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه اسیل چې هغه په علاقه ای ذمہداري کې د چا کور روان کی، یا یو داسې کس گرفتار کی چې دا غو عمر د 16 کالونو زیات، یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی چې هغه هم د 16 سال نه عمر کمی، او درې مده چې کونسل جوړیدل چې کوم نه پاغه باندې تر اوسه پورې عمل
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادی یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړېدل ستای، خو سره ځینې تحفظات لري.
قانون مطابق
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده یادېږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډېر کم یا پوره عمل نه کیږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منظورېدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړه کړي شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغسته شي، پغې کې وکلا واغسته شي، پغې کې صحافیان واغسته شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرون کړي دا غې کې ادبي خلک واغسته شي، هغه د دې نگرانی وي چې کم کم ځای کې دا کم رولز شدید دي وایلیشن کیږي. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شان ته اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړی دي. مونږه غوښتا دا ویلی دي چې کومه اصلاحات شوې دي دا وګوري په دې ځان پوهه کوي او په کم کم ځای کې چې تاسو وګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن مونږه سیاسي ازادي دا مونږه د احتجاج حق حاصل دي، نو پاره باندې بورپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یو لس نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلی سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یو متفقه مسوده قامی اسمبلی ته وړاندې کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو راځي به بلې موضوع ته. نن په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د غلطه په یوزایی خبريال آفتاب عالم د ذکرې او هغه یې وجلې. دا پیښه نن د کراچۍ په نارت ناظم آباد سیمه کې شوې ده چې پکې په دغه خبريال د هغه د کور سره نږدې ډزې شوې دي. د نن وړاندې پرون هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټلویزیون جیو ډي اس ان جی انجینر په ډزو وجل شوې ده او هم پرون په پیښور کې د پاکستان د سرکاري خبري ادارې یو خبريال په ډزو ژوبل شوې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار عالم زیب خان د سینیئر خبريال او سیرون کې امتیاز عالم سره خبرې کړې دي او په اثر کې ترې پوښتلي چې په خبريالانو او یا د میډیاي ادارو په نورو کارکونکو د بریدونو تر شا څه وجوهات کېدل شي.
یہ جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں یہ ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ ہیں جن کی شکل نظر نہیں آتی اسکرین پہ.
دا چکم خلق پنہ حقیقی دیکھ ہغه کسان ہمشتا چې څوک په کیمرہ مخامخ ناراضی نو پته نشته چې دا ولې پنہ حقیقی آیا دا عمل د یری ترخی خورولو لپاره کیږي؟ زه د دې پیخ غندنه کوم او د دې پیخ سره په صحافتي رولې کې یری ترخه خوريږي. د دې پلټنې په کار دي او پته لګول په کار دي چې دا څوک دي او دوی ته سزا هم ورکړل شي.
صحیح امتیاز عالم سے پتیر دو ورځو کې د خبريالانو په ضد داسې پیخې زیاتې شوې دي. د لړکی خبريالان خپل حفاظت څنګه کولای شي او حکومت دی ته څه کومک ورکولای شي؟
حکومت ته خود خپل سکیورټی ضرورت ته ګوره. د دوو کالو راځي کراچي کې اپریشن روان دی په کار نو چې داسې پیخې بیا مخې ته راشي. قول اخکاری داسې چې د اپریشن د کامیابی داوی هم بے ضایع دي.
امتیاز عالم صاحب د خبريالانو لپاره جوړ شوی تنظیمونه لکه سیپ ما، پی ایف یو جی او داسې نور په دې اکل تاسو وای په داسې حال کې دا تنظیمونه څه کردار لوبولی شي؟
اول خدا کار د پی ایف یو جی دی خولی اغوی ټول هم ځای په ځای تقسیم شوی دی. ځان ځان لا انتخابونه کوي ولی خبريالانو لپاره کار دی چې په یو ځای را جمع شي. خو دوی هم بس اسی او تماشه جوړ کړی دا.
ښه تماشه لګاوه لوګو نه.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم رازو یو بل ریپورت تا. د خیبر پختونخوا سوداګران او کاروباریان وای نن لدې کبله د پیښور ټول بازارونه د احتجاج په توګه تړي چې د دوی نه په بانکونو کې د پیسو د وستلو په وخت 0.3% ود هولډینګ ټیکس غوښتل کیږي. مخکې دا ټیکس 0.3 وو او دا به هم تاسو ته وایو چې ود هولډینګ ټیکس هغه ته وایي چې د پیسو مالک یا سوداګر په خپل نه ورکوي بلکې یو بانک یا ادارې لمخ کینه د دوی د پیسو نه اکټ کوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
نامنو
د
دا نارې د خیبر پښتونخوا د مرکزی د سوداګرو د تنظیم د غړو دي. دوی د ټول پاکستان د مرکزی سوداګرو د تنظیم په غږ د ملک نورو برخو په شان پېښور کې هم مکمل شټر ډاون هړتال کړی دی او د ښار ټول غټ بازارونو کې کاروباري مرکزونه مکمل بند دي. دغه سوداګر وایي چې مرکزی حکومت په بینکونو کې په پیسو ایښودو او بیا راویستو باندې د ویډ هولډنګ ټیکس په نوم باندې کم نوی ټیکس لاګو کړی دی، هغه دې واپس واخلي. دوی وایي چې تر څو حکومت دغه خپله پرېکړه واپس نه وي اخیستې، د دوی احتجاج به همدغه شان جاری وي. د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم سینیئر وایس پرزیډنټ ملک میرلی مشال لیډو ته وایي
دا ټیکس دنیا کې چرتم نشته، دې لپاره تاجران دې ته بتا ټیکس وایي، د سرکاري بتا ټیکس. نو موږ دا غواړو چې حکومت دې واپس والی. دې وخت چې کوم ماته پہلا شل روزو معلومات دے، پہلا شل روزو کې حکومت چې کم دے 40 کروڑ 90 لاکھ روپے د خلکو جیبونو کې نه والی دی، دا 0.3% باندې حکومت ٹارگیٹ چې موږ اورېدلې دے دا 42 خرب روپے دے. او چې 42 خرب روپے د خلکو جیبونو نه لاړل او خلک بے روزگار شو، نو حکومت روزگار ورکول غواړي کدی دے پاکستان دے پاک پاکستان کې بدامنی غواړي.
دا پېښور ضلع د سوداګرو د تنظیم صدر جهانگیر غفران د دغه ټیکس په اخلو وایي چې اوس 0.3% په حساب سره 1,03,000 روپے حکومت ته ځي او راتلونکي د ستمبر میاشت نه به د 0.3% دغه ټیکس 0.6% شي چې 1,06,000 روپے شي. نو دوی په وینا دومره دوی ګټه نه کوي چې څومره دوی حکومت ته ټیکس ورکوي.
د حکومت د طرف نه ظالمانه وید هولډنګ ټیکس په موږ باندې لګېدلې دی. په دنیا کې یو ځای کې هم دا یو قانون نشته چې تاسو په بینک کې د شپې 1,00,000 روپے کې یو سهار چې تیر وباسي نو بیا به 97,000 په کار. دا ده چې حکومتونه دا خبره انکرج کړي چې په بینکونو کې خلک پیسې اږدي. یو خو دلته کې د امن او امان صورتحال ډېر زیات خراب دی، خلک ځان سره په دوکانونو کې پیسې نشي خوده او بیا چې په بینک کې پیسې کېږي نو په هغې نه بیا 3,000 روپے لکو پسې کټ کېږي او ستمبر نه پس به بیا 1.6% شي، نو دا بیا 6,000 روپے کټ کېږي.
د پامل ده چې مرکزی حکومت دریز لري چې د ښه معیشت لپاره او د ملک هر یو وګړی ټیکس ورکوونکي جوړولو لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی. ولې دغه سوداګر وایي کچر حکومت تر 8 اکتوبر پورې د دوی دا غوښتنه ونه منله نو دوی به په 8 اکتوبر په ټول ملک کې د اف پی آر دفتر مخ ته احتجاجي ناسته پیل کړي او تر څو چې حکومت دغه ټیکس واپس نه وي اخیستې د دوی ناسته به دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 14 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 14 بجو.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د تجارتي تعلقاتو په پراختیا سلا شوي او همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالی وزیر اسلام آباد ته سفر کوي. هغه دا هم ویل چې اسلام آباد او کابل په دې هم سره سلا شوي چې په یو بل به د تورونه لګول ختموي. دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې سرتاج عزیز د میډیا سره د خبرو په وخت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل سمون د همکار زوی شفق ناور.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه بخپل منځي سوداګري زیړې کې لاخي او پراخوي او په دې لړ کې بزینی افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا سرګندونه تر هغه وروسته کړي چې نوموړی د رواني میاشت په 4 منټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یاري کا په شپږم غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره یې ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله وویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی.
جو هماره اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
په دې خبرې هم بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګري زیړی کې لاخي او پراخي کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ یونی کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګټ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستۍ کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو ځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپله خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول طرحه ګرځپلي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار خبریالانو ته
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا
دو دغه دورے لمړی هدف دا و چې دوړ لور ترمنځ بیرته اعتماد را منځته او چې کومه غلط فهمی دي هغه له منځه یوړل شي. پولیس مشر غنی په دې هم غږی شو چې باید د دوړ هیوادونو ترمنځ بے باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړ شي. د دې لپاره 15 پک وړاندیزونه هم را مخه تشکل او پر دې سلا شو چې په دې تر کار وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دوړ هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لیک شي سو پر راتلونکي کې دا ډول پیښې رامنځته شي. دا یادونه وردا چې قسم سرتاج عزیز کابل تخپل سفر ګټور بللې خو افغان چارواکو لا تر دې د ماده عزیز د سفر او پاکستان سره د اړیکو د سرنګوالي او برخلیک په اړه سن دی ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د پاکستان د رینجر ځواکونو مشر میجر جنرال فاروق برکی نن د هندستان د سرحدي ځواکونو د مشر سره په نوی ډیلی کې ملاقات کوي. د دوانو هیوادونو اړوند ادارو په خپلو خبرو شوو خبر پانو کې ویلي چې دوی به په پوله د امنیت په اړه خبرې کوي. دا ملاقات په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د هندستان او پاکستان پوځیانو په خپلو پولو ځینو ځایونو کې پر یو بل ډزې کړي چې دوانو غاړو ته پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان رینجرز پنجاب له خوا جاری شوی خبر پانی په وینا د پاکستان یو شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې کلنی مذاکراتو لپاره د نوی ډیلی په څلور ورځنۍ دوره روانه شوې ده. په دې ډله کې د داخله وزارت د منشیاتو د مخنیوي ادارې او د سین او پنجاب صوبی رینجرز چارواکي شامل دي. د پاکستان رینجرز په وینا چې په دې مذاکراتو کې به په سرحدي سیمو کې ډزو سمګلینګ او غلطۍ نه سرحد اوریدونکو په معاملو خبرې اترې کیږي. د نهې په ماښام هم دې لړ کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلی وو چې د دې ملاقات مقصد په سرحدي سیمو یعنی په کنټرول لاین او په ورکینګ باونډري تاوتریخوالي کمول دي. بلخوا د هندستان د مطبوعاتو په وینا چې د مذاکراتو کې مهمه معامله د ډسوندې د معاهده خلاف ورزي وي او د دې نه علاوه په دې کې به د دراندازې او په سرحدونو کې دونکې سمګلینګ او په نورو چارو خبرې کیږي. یاد دوی د دواړو ملکونو د سرحدي سیمو د عسکري چارواکو ترمنځ اخرنی ملاقات د کال 2023 په دسمبر میاشت کې په لاهور کې شوی وو. د سرحدي سیمو عسکري چارواکو ترمنځ ملاقات په اړه د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې مخکې به دا ملاقاتونه کال کې دوه ځل کېده خو دې ځل په سرحدي سیمو کې کړکېچ له وجې د عسکري چارواکو د مذاکرات اهمیت لري. د ده په وینا په لائن آف کنټرول چې کمیډې سي کېږي نو دا معامله به هم راځي. نو کتل به دا وي چې دوی دا معامله څنګه کنټرولوي. تر څو چې زما خیال دی که د هندوستان سیاسي مشرولۍ په صفاتو که دا خبره وکړه چې په لائن آف کنټرول د صورتحال ښه کړی شي نو بیا بس نتیجه راشي. پاکستان او هندوستان کې اصل مسله د سیاسي هڅې پورې تړل شوې ده. دا سیاسي هڅه په هندوستان کې دا وخت نشته چې په پاکستان دباو کم کړی شي. نو زمانه د خیال چې د دې مذاکراتونو په پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کم تعلقات دي په هغې کې څه بدلون راشي. د ذکر ده چې د جولای په میاشت کې د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی وو او د دواړو ملکونو د سلامتي امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی وو. خو په 23 اگست کې دونکو د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیری مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی و پسې چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی د آمدن په مد کې ورته کوم پیسې ورکړل کیږي هغه ډېرې کمی دي او دغه دې زیات کړل شي. بلکې ورسره د دوی چې کوم بقایا جات پاتې دي هغه دې هم ورته ورکړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایی وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي.
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ به ملاوي دي زموږ صوبې ته په نت هایډل پروفیټ په مد کې اوسه پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاویږي. هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورئ نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي.
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنې خبرونه ولی نه منی. نو په جواب کې نو موړې وایي
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکوو نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغه ته دا وایو چې موږ حق دی موږ خپل پیسې راکې تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي.
خبريال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې څومره امکان لري چې نه پر بعد خیبر پښتونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني دا چې په خیبر پختونخوا کې د توربیلې او ورسک ډیمونو په شمول په ملکنډ کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي او د خیبر پختونخوا موجوده او تیرو حکومتونو هم به د وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصہ ورکړی شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دی. اوریدونکو لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده جمع کړي ده. په دې بل کې دا هم ویل شوی دي چې د پاکستان په ایم کې 200 ماده د ختم کړل شي. د قبایلي سیمو اول ستدیم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي او قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا کې ورګړي کړل شي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د خیبر یونین په نامه اتحادیې نن په پیښور کې ویلي دي چې د دې بل مخالف فت کوي او باید چې قبایلی سیمه خیبر پختونخوا سره شامل نه کړل شي. نن په کراچۍ کې د پاکستاني خبريال آفتاب عالم مجل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلوم وسلوالو خپل کور سره نږدې پټاسو ورشل دي. د پاکستان د نور برخو په سیر نن په خبر پختونخوا کې هم سوداګرو اړتال کړی دی. د خبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو مشر ملک میرالین مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نن د اړتال په مخه په پیښور کې لوی کاروباري مرکزونه تړلي دي او چې حکومت په بانکونو کې په پیسو خودو او باسلو د ود هولډینګ ټیکس په نامه کوم نوی ټیکس لګولی دی باید هغه ختم کړي. چارواکي وایي چې په خبر ایجنسی کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې کې د یو ماشوم تعلق د تیرا مستق سره دی او د بل تعلق د لواړګي مرزاد خیلو سیمو سره دی. د کابل امنیه قومندانی وایي چې د کلکانو نسوالی د سلک په سر په یوې چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي او په دې کې یو عام وګړی هم زخمي شوی دی. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. نن د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود جنکر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسئلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړی دی او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي دي چې تهران به د نړیوالو طاقتورو هدنو سره د اړیکو تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. لړ خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل لاوریدا اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي اردو ژبو ورسپانو خپل ادارې د حکومت لخوا د مدرسو د رجستریشن په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي تر هغري او فرقواریت د پاکستان تر ټولو لوی مسلې دي او لډیر مدیره سي پاکستان په خپل ولک کې اغسته چې لوجي نه پاکستان ترقی کولای شي او نو لستا ذهني سکون ترلاسه کیږي. د ادارې په وینا د تر هغري پر ضد چې د حکومت لخوا کومه کمی تګلار اعلان کې شوې ده باید چې په هغه کې تندی راولی. ادری زیتوی اوس چې د حکومت سره د پاکستان علمان هم کې ناستل او د حکومت سره د مرستي اعلان وکړو چې د تر هغري او فرقواریت په خاتمه کې بور سره ملګری نو لدی به ممکن شي چې د ملک له فساد خلاص شي. ادری مخ کې لیکي تر سوچ د مدرسو د نوملیکنې خبره ده نو علمان دی لدی یره ترخه نه کوي ځکه چې د داسې کول سره به مدرسې هم په یو جدید نظام کې راشي او په جدید مدرسو کې به مونږ کولای شو چې په جدید اصول او علوم باندې داسې علمان پیدا کړو چې لسنسي علوم با خبر وي کوم چې د وخت ضرورت هم دی. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو اجر سپنه خپل ادارې کې وای خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت د بجلی په مد کې د جمع شوی منافع غوښتنه کړې ده کوم چې تر د یو سل شپک سل وخت عرب روپو رسیدلې ده. د ادارې په وینا دی لړکی پرون صوبایي حکومت په اسلام آباد کې د بجلی کمی ادارې نه پر دفتر ته هم ورغلل خپل احتجاجي ریکارډ کړو د کوم رسټو چې وفاقي حکومت دا مسله مشترکه مفادات کونسل ته دوړلو فیصله وکړه او دې لړکی لاسلیکونه هم وشو. د ادارې په وینا چې لډیر مدیر اخسي دا مسله پرته ده. د خیبر پختونخوا تیر حکومت هم د وفاق نه بیا بیا د بجلی د ګټي غوښتنه کړې وه، خو وفاق پر سترګې پټې کړې. نو اوس که چېرې دا رقم صوبایي حکومت ته ورکړل شي نو لکه بله به یې په خیبر پختونخوا کې ډېر ترقیاتي کارونه وشي. اداریه آخري کې لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته په پختونخوا کې ډېر زیات لوډ شیډنګ دی او بل پلو ورته ګټه هم نه ورکړل کېږي. حالانکه په اتلسم آئینی ترمیم کې لیکتي چې کومه صوبایي اوسیز پیدا کوي لومړی حق پیدا هغه ځای د اولس دی باید چې وفاق د آئین اتلسم ترمیم خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو د نیشنل انټرست مجلې لیکلي چې د ایران اټومي پروګرام پر سر د امریکا سره شوې تړون په سیمه کې دا موقع برابروي چې واشنگټن اسلام آباد سره په تعلقاتو بیا له سره کتنه وکړي. کرستین فیرز لیکلي چې دې وجه دا ده د پاکستان پوځ د ترهګرۍ سره په وړاندې صادقانه نه دی. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د څو مسافرو هزارګانو د وژنې په وروستۍ پیښه لیکنه کړې ده او وایي چې وسلوالې ډلې غواړي دغلته جګړې لا پسې زیات کړي. د دوانو لیکنو مهمه برخه زموږ د همکار هارون باچانا ورو.
د امریکا د جارج ټاون په هنتون پروفیسور کرستین فیر په لیکنه کې وایي ایران سره د امریکا تړون موږ ته یو تاریخي موقع په لاس راکوي چې د 2001 کال سپتمبر میاشت راهیسې په افغانستان کې خپلو کړیو تیروتنو ته کتنه وکړو. په لیکنه کې ویل شوي کله چې امریکا ورباندې د شوې حملې د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته د خپلو ځواکونو د لیږدولو پریکړه وکړه نو پر پاکستان یې د مرستو لپاره اتقا وکړه چې د لیکنې تر مخه په دغه اړه ډېره لږه هیله مندي موجوده وه. لیکنه کاږي پاکستان ته د افغانستان په جګړه کې د رول ورکولو په ترڅ کې هغه هیواد ته فرصت برابر کړل شو چې دوه مخې لوبه پر مخ یوسي چې په نتیجه کې په زرګونو امریکایي ځواکونو او همداراز افغان ولسي وګړو خپلې زندګۍ له لاسه ورکړې. لیکن وایي د ایران د هغه وخت ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې او د افغانستان د بیا بدلولو د امریکایي هڅو ملاتړ وکړ. هم ایرانیان وو چې د بون په کانفرنس کې د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ مخته پر وړلو کې د امریکا مرسته وکړه او حتی ټینګار یې وکړ چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت توري ته ځای ورکړل شي. لیکن وړاندې وایي د ایران د اټومي پروګرام پر معامله له هغه هیواد سره د امریکا د تړون ناکیدان په دې اندي چې تهران هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او ځکه نو باید د نړۍ ځواکمنو هیوادونو لوزنامه ورسره نه وای کړې. خو هم د لیکنې تر مخه امریکا بیا پاکستان ته چې یو اټومي وسله لرونکي هیواد دی په تیرو 14 کلونو کې بلیونونه ډالر مرستې ورکړې دي چې نتیجه یې د افغانستان په جنگ کې د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو په ترڅ کې مخته راغلې ده. لیکنه زیاتوي پاکستان له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد په وجود کې راغلی اسلامي سخت دریځې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارولې او د ملا عمر او اسامه بن لادن په څیر د امریکا سرسخت دښمنان یې پاللې دي. بلخوا ټایمز مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د افغانستان په شمال کې د 1400 شیعه مسلمانانو د وژنې پر پیښه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د یادې ډلې وسلوالو شیعه هزارګان له یوه ګاډي راښکته کړل او د سړک پر سر یې په ډزو ووژل. لیکنه کاږي بلخ د افغانستان هغه ولایت دی چې په تیرو نږدې وختونو کې نسبتا آرامه پاتې شوی دی. په لیکنه کې د افغان څېړونکو په حواله ویل شوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي د حکومت مخالفه یا غي ډلو غړي خپلو لیکو ته په جلبولو سره په افغانستان کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. افغان طالبانو د شیعه هزارګانو د وژنې پیښه غندلې، حال دا چې د لیکنې تر مخه د نوې لسیزې په اوږدو کې پر طالبانو هم د هزارګانو د ډله ییزو وژنو لپاره نیوکې کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تاجکستان حکومت د هغه جنرال پر ضد عملیات پیل کړي چې څو ورځې وړاندې پر پولیس سټیشن او د دفاع وزارت په ودانۍ حمله کړې وه. جنرال عبدالحلیم نظرزاده د دې هیواد یو ډېر شتمن جنرال دی چې تر برید وروسته حکومت د خپلې چوکۍ لري کړی دی. پر د دغه داري او ترهګرۍ تورونه هم لګول شوي دي. ته مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
پر یو 50 کلن جنرال عبدالحلیم نظرزاده باندې پولیس تور لګوي چې نوموړي له یوې ډلې سره په ګډه پر پولیس سټیشن حمله وکړه. د پولیس پوینا حمله د تاجکستان په مشرق کې په وحدت ښار کې د سپتمبر په 4 نیټه سهار وختي وشوه. د دوی پوینا هم په دغه ورځ جنرال عبدالحلیم له دوشنبه ایرپورټ سره نږدې د دفاع وزارت په ودانۍ کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. چارواکي وایي جنرال عبدالحلیم او وسوال ملګري وروسته له وحدت ښار سره نږدې د رومت ګورچ سیمې ته وتښتیدل چې هلته اوس پر ضد امنیتي ځواکونه په لوی پیمانه کاروایی کوي. د جنرال عبدالحلیم تیر کال د دفاع د مرستیال وزیر په توګه ترکی وسوه او د کاروبار له وجې خپل دنده ترسره کوله نه. د یو شمیر بیکرانی چایخانی دوکانونه د اسانو استبلونه او باغونه لري او په دې کاروبار بوختي. خود دې برید وروسته حکومت دی لدی او دې لری کړی او باندې د غداري ترګري سبوتاش او د انتیا پسند ډلې جوړولو تور نه ولګول. خود غي حمله د تاجکستان نازک سیاسي صورتحال له خطر سره مخامخ کړی او دا سیبره ده چې د کورنۍ جګړې وروسته چې کومه سیاسي روغه جوړه شوی و حسینه هغه ماته سي. دا برید په داسې حال کې سوی چې د ولسمشر امام علي رحمانو په مشرۍ سیکولر حکومت په اسلامي ګوند اسلامیک رینسانس پارټی باندې بندیز لګولې. دا ګوند د سیمې تر ټولو لوی اسلامي سیاسي ګوند کڼل کیږي. خو دغه پارټی له بریده سم دستي ورسته اعلان وکړ چې جنرال عبدالحلیم سره هیڅ تعلق نشته. د غبرید له هغه ورسته سوي چې د داخله وزارت د ځانګړي ځواکونو قومندان کرنل ګلمراد حلیموف هیواد پرېښودلی او له اسلامي دولت وسوالي ډلې سره ملګری سو. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د جنرال عبدالحلیم او حلیموف ترمنځ یو تعلق شته چې د ولسمشر رحمانوف پر هغو اقداماتو چې پر یوټیوب د خبرېدونکو اسلامي ویډیوګان پر ضد کاروایي شروع کړې ده تنقید کولای.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
واشنگتن پوسټ رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې سره د دې چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو په ځینو معاملو کې په واسطه واک اختیار ورکړی دی خو د هیواد امنیتي او اقتصادي وضع ښه شوې ده. شاهین بنیرید دغه ریپورت مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي د ترهګرو بریدونو پوځي مداخلت او سیاسي اړیکړینو وروسته په پاکستان کې سنسه قراره راغله ده. د حکومت د شمیرې تر مخه په تیرو نه همیاشتو کې ترهګر بریدونه او 50% کم شوې دي او یو ځل بیا په بازارونو او رستورانونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. په راپور کې راغلی یو کال وړاندې د نواز شریف حکومت د ستونزو سره مخ او هغه مجبور شو چې د واک سره برخه فوز لور کی. خو سره د دې نواز شریف ته د مقابله لاس ورغله چې د امنیت په ځای کولو لپاره کار وکړي. کال وړاندې د نواز شریف د حکومت پر ضد مظاهره کړي او دا خبره هم کړي چې کېدی شي پوز د هغه حکومت رنګ کی او واک په خپل لاس کې واخلي. د ورسپانې په خبره په واک کې د پاتې کېدو لپاره نواز شریف پوز ته په ځینې رعایتونو ورکولو مجبور شو. په خاص توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د ټولو مهمو پریکړو واک د پوز لاسو ته لاړه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي سره د دې چې د نواز شریف واک هغه شان پاتې نشو خو هغه خپل توجه د هیواد اقتصادي وضع ته ورکړه او د انټرنیشنل مانیټری فند د راپور تر مخه روان کال د هیواد جی ډی پی کې د 0.1% ډیرواله راغلی دی. خو د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت او اقتصاد په اړه لا اوس هم پوره باور نه لري. دی وایي چې تیر وختونو کې سیاسي قرارې د یوې بدې پیښې سکینډل منځته راتلو او یا پوځي مداخلت له کبله ګډوډ شوی دی. د راپور تر مخه نواز شریف دا ژمنه کړې ده چې تر کال 2018 پورې به 800 میله اوږده یوه هاي وې او د بجلی د پیدا کولو سوارلس منصوبې پیل کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
رازو یو بل رپورټ ته د خیبر یونین په نوم د قبایل د خیبر قبایلی سیمه د مشرانو یو بیټولنې نن د شروع پورس په پیښور پرس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې د قبایلی سیمو لپاره د تجویز شوی ترمیمی بل مخالفت کړی او وای چې دوی په اف سی آر کې او د پاکستان د آئین په 270 ماده کې د ترمیم کولو په حق کې دی، خو په دې حق کې بیان دي چې قبایلی سیمه دې د خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
د یادې ټولنې مشر بازارګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې دي قبایلي ولس پزې کړی شي او هغلته کې دي امن قائم کړی شي او بیا وروسته دي د هغوی سره په مشاورت د قبایلو د راتلونکي فیصله وکړی شي.
نو موږ دا ویو چې قبایلو لا اول په هغه نظر وکتل شي چې د دې ضروري او فوري مسایل چې کم دی کم دي، قبایل وږي دي، قبایلو کورونه وران دي، قبایل در بدر دي. موږ دا ویو چې دا کم یو فیصله کیږي، کم یو کارم کیږي، پکار دی چې قبایلو سره مشورت وشي، د قبایلو رائے په واغز درېږي چې قبایل څه غواړي.
د خیبر یونین د مشر بازارګل اپریدی نه می پوښتنه وکړه چې آیا تاسو په قبایلی سیمو کې د اف سی آر او د پاکستان د آئین د 270 ماده په حق کې؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
247 چړن نه دی پکار، البته په دې کې چې ځنې د فداسي لکه 7 شک نمبر 7 چې هغه قبایل د های کورټ او سپریم کورټ نه منې کوي، کدا چې شینو کې پکې چینجز وشي، تبدیلی راشي، نو موږ دغه په حمایت کې یو. خو موږ خپل واک اختیار پنجاب لا یا سند لا یا بلوچستان لا په ورکولو حق نه یو.
او د خیبر یونین په نوم د ټولنې یو بل غړی ګلنزیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو اکثریت د پښتونخوا صوبې سره د شاملېدلو په حق کې نه دی.
چې موږ د صوبې سره په یو صورت حال باندې نظم کیږو، نظم کې دلوي سره غوړو ګلګیت بلتستان د ابو دې په لحاظ د موږ د ټوله قبایلو نه د رګبې په لحاظ د موږ د قبایلو نه وډو کوي، انداسې بلوچستان چې وکړي هغه ځون له صوبا رو خو د موږ د قبایلو نه د ابو دې په لحاظ سره وډو کیرو. نو چې هغه دوی صوبې جوړېدای شي، آیا د موږ قبایلو له سره ځون له صوبا نشي ورکولای؟
د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو پارلماني غړي په یو داسې ترمیمي بل متفق شوی دي چې په کې شپږ نیم قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره شوې ده او باجوړ، مومن، خیبر، کورما او اورغزی قبایلي سیمو ته د ملکن ډیویژن پرنګ د صوبې د واک لاندې حیثیت ورکول او شمالي او جنوبي وزیرستان ته د وفاق لاندې د نیم قبایلي سیمو یا اف آر حیثیت ورکول خبره شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د سپا کام سپینګرو کامی مشرانو په پیښور پرس کلب کې په یوې خبری غونډه کې له حکومت نه زر تر زر خپل سیمو ته د واپسې غوښتنه کړې ده. د دغه مشرانو وینا وه چې حکومت په دوی جرمانې لګولې دي او دا چې تر سوی دغه جرمانې نوي ورکړي واپس خپل سیمو ته ان شي تللي. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوق باړه چیرمین شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د بیکورشوي خلکو واپسی روانه ده، خو حکومت د سپا قوم واپسی د جرمانی ورکولو سره مشروطه کړی ده.
د کوم سپا واپسی چر غیر سره کړی ده، واپسی اعلان نه کوي، لکه د واپسی د خبرې سره مشروط کړی چې تاسو به 12 کروڑ روپے جرمانه لندو، چې جرمانه لنده کو تاسو به واپس خپل علاقو له سره کا
د جرمانه رسو شي دی او چا لګو
جرمانه. خو موږ ته د پولیټیکل انتظامیه پتر باندې ویل شوی ده شوید لکه ولا ولا مرکزی حکومت لګولې، صوبایي حکومت لګولې، گورنر لګولې، لکه چا لګولې چې په خبرونه آپریشن کې چې کم نقصان شوی دی د فوج او د حکومت هغه قیمت تخمینه د 12 کروڑ روپې لګولې وروه چې دا موږ ته کوم راکوي. لکه
د سپا قوم یو سپینګری مشر حاجی حیا خان اول چې امنیتی ځواکونو ته د زیان رسیدو پر وخت د دوی لسیمه ټول اولس به کور شي ول، نو ځکه د علاقایي ذمہداري قانون هم په دوی نشي عملی کېدی.
کیا وقت کی دہلا کا بالکل فوج لا والا شیوا یہ وہ کنٹرول کے خلق ٹول ہوتی ہو نو چې خلکو وطن نو بیا څنګه چې کم دی مطلب دی چې هغه مطالبه موږ نه کوي نقصان هر می نقصان خو سبا نور جنسو کم شوه دی دا نه چې یو خبر کې شوه دی نور جنسو کم شوه دی موږ په خپایو.
د قوم سپایو یو بل سپینګری حاجی نذیر خان وای چې د ناامنۍ او بې کورۍ له وجې د دوی ډېر زیانونه شوي دي او باید حکومت د جرمانې اخیستو پر ځای دوی سره په بیا آبادېدو کې مرسته وکړي.
یو کور لوټه نه ده پته شوي، هر څه تبو دي، اوس مکه هم شاړې شوې، نیر دی آیر باندې اړولای دی او په کې ټکې نشته ری خلک چا چوک ویر شي او خلکم د مټر ګولې په استعمال کړی دي وړو وړو ماشومان یو دا پیرې چې نه هو نه کسه په یو کور کې په یوه مټر ګولې مړ دي دا خبرې خو دې موږ څوک نه راخلي مو خو اوس خدای خبر چې مو کم ځای نه راغلي
په دې اړه مو د خیبری جنسیه د پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
زو کورم ایجنسی ته چرته چې د نام نه لکبله بیکوره شوی د مورغان سیمه متاثرین وای چې حکومت ورسره د غوادی کړی وي چې خپل کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25000 روپو مرستې کیږي خو تر اوسه ورسره هیڅ تاسې مرستې نه دي شوی. چارواکي وایي هر یو واپس شوی متاثر کس سره به د 25000 روپو پورې مرستې کیږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فند نشته چې متاثرونو سره دغه مرستې په سمدستي توګه وکړي. نور حال د طارق او رکزینا
په کورما کې د نام نه ولا کبله بیکوره شوی د مورغان سیمه متاثرین وای چې حکومت ور سره دغه واده کړی و چې خپل کورونه ته په واپس کېدو به دوی سره د 25000 روپو مرسته کیږي خو تر اوسه ور سره هیڅ داسې مرسته نه دی شوی. د سیمه یو متاثر کس مشال لډیو ته ویل یو کال نه زیات وخت وشول چې دوی خپل کورونه ته راغلي دي خو سره کړی واده تر اوسه نه دی پوره شوی.
مو چې کله را واپس کیدل چې حکومت ویل یو زر ساتیب تاسو مو 25000 روپیه درکو چې درو میاشتو نه بعد به بیا 3000 روپیه درکو 25000 خزرونه
مرغانو سیمه د منځري کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د الشرزو قوم خلک اوسېږي. چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی الشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 3000 روپۍ خندانونه واپس کړی شوي دي. جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت د خپل وعده زر تر زره پوره کړي
او د خلکو سګوم د ډېر سخت تاوان شوی دی وسان ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي چې کورونه وساړنګ دي مو د حکومت نه کوو چې د خلکو کورونه و د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور دسمې لو شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو پښی متاثر کس سره به د 25000 روپو مرسته کیږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فند نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي.
هغه د څه دا چې کوم مخکې شوی دی هغه موږ
قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویپانې تر مخه په دې وخت د سوری الشیزو تر 3000 پورې خندانونه لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زو خوست چرته چې د بیلابیلو مدني ټولنو استادو او سیاستوالو د افغانستان په انتخابي نظام کې بدلون د دغه هیواد لپاره په آینده کې ګټور ګرځولې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، شوراګانو او مدني بنسټونو اساسي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمیر وړاندیزونه او د افغان ولسمشر تایید د ټاکنو د بهیر د شفافیت او خطوب لپاره ګټور ګڼي. دوی زیاتوي چې دا کار په هیواد کې د ولسواکۍ د ټینګښت، د سیاسي ګوندونو د تقویه او غښتلتوب، همدارنګه د ټولنې په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو لامل ګرځي. قومي مشر حاجی رسول محمد خان تړی مشال روډي ته وایي چې په افغاني ټولنه کې د واقعي د ټینګ خاطر د زینو اساسي ګامونو چټوال ګټور دي.
دغه اساس دي چې خپل شي بل اخره ګوندونه په هغه کې را ژوند شي په ټولنه کې او په پوهه دري او هغه قیاس د خځو ونده په انتخاباتو کې باید داسې رقم ته شرایط مدش پر ترون کې چې خځه مکمله ونده ولري نه وځي 25% دا د دې کارتونو لغوه کول خو وقین داس نه پرشته چې چوچو کارتونه اخیستې دي او د هر کارت د درغلې د پرخښتې استعمالوي او دا درسته نه ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چارواکي ویلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسیون له لاس وړاندیزونو څخه ویمنلې دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمه غوښتنه دا وي چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ د ګوندونو ته ځانګړي شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ د ښځو ته ورکړل شي، د رای ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکونکو فهرست جوړ شي چې د چارواکو په وینا دا وړاندیزونه ولسمشر منلې دي. بل لور ته هغه څه چې د خلکو په منځ کې پر سیاسي ګوندونو او سازمانونو د بې باورۍ لامل شوی هغه د ګوندونو کثرت او ډېرښت دی. لیکوال او ژورنالیست خسروار میاخیل وایي په ثبات لرونکو ټولنو کې د ګوندونو شمیر لږ وي.
تاسو اکثر په هغه هیوادونو کې چې کچرته کم ګوندونه موجود وي دغه ستونزه دومره ډېرې کمې وي په انتخاباتو کې. کچرته ګوندونه نه وي موجود تي تو پشان وي په خپل دغه دغه بسچ کېدل دغه ولسونو دغه تمرکز په یو دایره یا په یو محور باندې دغه ډېر د مشکلو او ستونزو سره مخامخ وي. بل او طبي خبره دادو چې و ناس د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. ځان خو مناسبه دغه وای چې په ټولنه کې لکه په ژوند کې چې د نیمایي برخه لري په ټولو عمراتو کې د ته باید نیمایي سم ورکړی شوی وای.
د افغانستان په ډیری سرحدي سیمو کې امنیتي اندېښنې موجود دي او په هغه سیمو کې د حکومت د ټولو پلانونو عملي کول ستونزمن دي. په خوست کې د یو ټولنې سازمان غړی اندېښنه څرګندوي.
زه خانم مجان ترنا چې د تذکیرې تفزیه کوي په دې کنه په مرکز کې به تفزیه کوو. دا لوی لوی غټ غټ کومینه په دې کنه په سرحدي کې پروت دي چې د تاچک نشي ورتلای ولته تذکیرې نشي تذکیه کولای. نه دغه په سل کې به 15 کسون تذکیرې وخلي د 15 کسون به پوتې وي د تذکیرې نه.
یاد دیوی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت موافقه سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري. د تیر کال د حمل د 14 بل انتخابات وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل او په دوهم پړاو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وشوې د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور ته درون زیان واوښت.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو له مودی راهیسی پښتو فلمونه په سی ډی خرڅیږي. ځینې دکانداران خلکو ته د پیسو په بدل کې په یو اس بی کې هم اچوي. د فلمونو اداکاران او جوړونکي بیا وایي چې دا کار د پښتو فلمی صنعت ته لوی اقتصادي تاوان رسوي. د دوی په خبره کوشش پکوي چې د دې کار مخاوني ولشي خو زیاتوي چې پاکستان کې کاپی رائټس یا د خوندي حق په اړه جوړ شوی قانون ډېر کمزور دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو اداکار او پروډوسر شهید خان وی چې د دوی د پلار جوړ کړی شوی زاړه فلمونه چې پکې اوربل هم شامل دي او دغه شان د دوی نوي فلمونه هم ځینې خلک په غلا په سی ډي او موبایلو کې پارزانه به خرڅوي کوم چې د قانون خلاف فرضي ده.
دا بس په غلا باندې د فلمونو ریلیز دي په یو اس بي کې او په فلمي سی ډي میډي باندې دي حواله سره کوله تعالی ته بمزو جرمانه بم لګو دا کم از کم زمونږ یو یو فلم 50
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د یو سیډي دکاندار فرخات خان نه تپوس وکړو نو هغه د فلمونو د پروډوسرانو دا تور بې بنیاده وګرځولو او ویوي چې دوی د کاپی رائټ قانون مطابق د پروډوسرانو او ډایرکټرانو په اجازه باندې یو فلم په سی ډي کې ریلیز کوي.
ګوره اول خو جز په خپل چې کم دی دکاندار مال تنوین خار چې کم دی بیا که ضرور مال په خپل را کړی دی لا خبره د عزت د دې جوړ فلم دی مال په خپل را کړی دی کنه نو موږ په خپل رائټ ثابت کړی په خبره ورسېږي سفر لې ور کړی دی مستقیم لې ور کړی دی بل لې ور کړی ټول راو ځاړ فلمونه سو او دی په دې شی باندې کمپلین کوي دا کم نوی فلمونه نه دي جوړ شوی په سلیما باندې کنه دا بل یو جوړ شوی دی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لیکوال او د قانوني چارو تجزیهکار وکیل اکبرالدین او پختل نو دا هغه وینا وا
ما ته په دې خبره کې دومره طاقت فوزو قانوني تر باندې ځکه نه ښکاری چې کاپی رائټ په هغه بنیاد دی چې دا غیر رائټ محفوظ کی او بل سو پاغه باندې خپل بل اون لګی چیر دا د پروډکشن مون کړی
د فلم ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا باید چې حکومت په یو اس بی او موبایل فونونو کې بې له اجازه ته فلمونه ډاکول هم غیر قانوني وګرځوي او د دې په ضد سخت کاروایی وکړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په پای کې اوسل بیا زموږ د همکاري انیسا اجمل نه لاند خبرونه اورو. د باجوړ جنسینه د کمی سملې غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې وینن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټه د حکومت لپاره د یو بل مسوده جمع کړي ده. بلخو د کابل سیمو د خبر یونین په نامه اتحادیه نن په خبر کې د یو خبري غونډې پر مهال د فاټا لپاره د وړاندې شوی بل مخالفت کړی دی. ویلي دي چې دوی په افسیار قانون او د عین په 205 وختمې ماده کې د اصلاحاتو په حق کې دي خو کابل سیمې د خبر پښتونخوا سره نه شاملوي. نن په کراچۍ کې د پاکستانی یو خبريال آفتاب عالم وژل شو دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلوم وسلوالو لخپل کور سره نږدې په ډزو وژل دی.
د پاکستان د نورو برخو په سیر نن په خیبر پختونخوا کې هم سوداګرو اړتال کړی دی. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزي تنظیم مشر ویلي دي چې دوی نن د اړتال په مخه په پېښور کې لوی کاروباري مرکزونه تړلي دي او چې حکومت په بانکونو کې په پیسو ایښودو او باسلو د وید هولډنګ ټیکس په نامه کوم نوی ټیکس لګولی دی باید هغه دې ختم کړل شي. د پاکستان د رینجر ځواکونو چارواکي وایي چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو او د ډزبندې د معاهدې پر خلاف ورزیانو خبرې کوي. دې لړ کې د پاکستان یوه شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې نیو ډیلی ته په څلور ورځنۍ دوره تللې ده. د کابل امنیه قومندانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سړک په غاړه په یوه چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتېري وژل شوي دي. په دې پېښه کې یو عام وګړی هم زخمي شوي دي. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د اروپایي کمیشن مشر جان کلاود جنکر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسئلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړی دی. اروپایي پارلمان ته په خپل لومړۍ وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې له مخې به یو لک شپېته زره پناه غوښتونکي چې دا مهال په هنګري یونان او اټلي کې دي له دغو هیوادونو څخه به د اروپایي اتحادیې نورو غړي هیوادونو ته واستول شي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د اټمي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند انیسه اجمل او زموږ تکنیکی همکار جنتندرنا اجازه غواړو. ته خدای په امان او وختونو په خیر.